د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
جنوري دونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی او زه يم سمینه احسن نن د اتوار ورځ 2018 کال د نومبر 6 نیټه ده د ډی ریډیو سره نه خبرونه د نیم ساعت خبرونو نه شروع کیږي تازه خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلي ریپورتونه به په دې خبرونو کې تاسو ته وړاندې کوو خلاول سرټکی د شام حلب خار باندې د خالی پورس حکومتي عسکرو له خوا تر سره شوی هوایي بریدونو کې خواوشا ویشتنان وجلې شوې دي او د ملګری ملتونو وینا ده حلب خار کې طبي سہولتونه د نش برابر دي
دا وائٹ ہاؤس کامی امنیتی سلاحکار سوزن رائس دا خالی پورس دا شام حکومت و دا اتحادی روس تا خبرداری ورکڑی چې دا حلب خار یاغی کنٹرول لاندې برخو کې با پاسپتالونا بیدریغ بمباری باندی دا دوی احتساب کیگی
ملګری ملتونو رپورټر مخه د موسل په جګړه کې د عامو خلکو مرګ جوبلی سیاتی شوې دي د بشري خیر ښېګړې معاملاتو ویاند وایي د جنگ ځپلو سیمو راوتونکي خلک ته یو شمیر مشکلاتو سره مخ دي
they face risks from direct and indirect fire and
they wait da khalak da dazo aw da barudo ya kho nekh panega ya bila wasita khkar kigi ya da dasi chaududun ko mawad hum khkar kigi chipallaro ki zai pazai khwaro ya pat pratwi
د امریکا نوې منتخب صدر ډونلډ ترامپ د خارجه وزارت دفاع تعلیم او اقتصادي چارو لپاره د وزیرانو د خوخولو په لړ کې یو شمیر سیاسي او فوزي مشرانو سره ملاقاتونه کړي دي دا او د دې نه علاوه په نورو مهمو موضوعاتو به هم تاسو ته تفصیلي ریپورتونه وړاندې کوو موږ سره اوسئ لاول غوښی خبرونه ته د وایټ هاوس د قومي امنیت سلاحکار سوزین رایس شامی حکومت او د روسي امرستیالانو ته خبرداري ورکړې د شام په حلب کې په هسپتالونو د بمباری د پاره به دوی جوابداري میرمن رایس ویلي امریکا په سختو ټکو کې په تیمی مرکزونو او امدادي کارکونکو باندې د دې ناوړه حملو غندنه کړې چې هیڅ جواز یې نه جوړیږي هغه زیاته کړه شامی حکومت او ملګري خصوصا روس په د دې د نتایجو ذمہواري یاد دي میرمن رایس دا خبرې په دې موقع کړي چې د خالی پورس په حلب کې د حکومتي فوزونو بمباری کې لکتر لګا ویشتنان مړ شوی د خالی پورس په حلب خار د مسلسل بمباری 15 مورز وا د ملګری ملتونو د صحت اداره هم وای حلب کې د بدترین بمباری په وجه یاغیانو د قبضې لاندې علاقو کې هر قسمه طبي سہولتونه ختم شول د عراق اطلافي کمانډران وای د حکومت سره ملګری شیا ملیشیا په تل افار کې د داعش د فوزي تنصیباتو مکمل کنټرول په لاس کې اخیستی دی د خالی پورس د شیا ملیشیا ډلو یوې مجلې د خبر تر مخه فوزونو د داعش د قبضې لاندې هغه لویه لار هم تړلې چې موسل او شامی خار رقه به یو ځای کول بل خواته د خالی پورس د موسل په مشرقي برخه کې هم د درنې جګړې رپورټونه دي یاد دي د اطلافي فوز په مرسته د موسل خار داعش ناراخلاصولو دپاره عملي د 12 اکتوبر نه شروع شوی د عملیات 2011 کې د امریکا د فوز د عراق نه وتو پس تر ټولو غټ فوزي عملیاتي د امریکا د میسیچوسټس ریاست په خوانی گورنر او ریپبلیکن مشر میټ رومنی د خالی پورس د نوي منتخب صدر ډونلډ ترامپ سره لیدلې رومنی وای دوانو په عالمی معاملاتو ډيري جوړي خبري کړي ریپورتونه وای د امریکا نوي خارجه سیکرټري د پاره میټ رومنی د ډونلډ ترامپ انتخاب کېدې شي یاد دي میټ رومنی د 2012 په صدارتي انتخاباتو کې د صدر باراک اوباما نه بیللې و رومنی د ترامپ تر ټولو سخت مخالفه ریپبلیکن هم وو خو خبرونو تر مخه ښکاری داسې چې د ترامپ او رومنی تر مینس ملاقات د ریپبلیکن مهمه مشرانو سره د جوړجاړی کوشش دی د خالی پورس د سعودي عرب په مشرۍ کې فوزي اطلاف یمن کې د اتصل ویخ کېنټو د پاره په جنگ بندۍ عمل شروع کړي کچري هوتسي یاغیان په خپل شمنه ولاړ پاتې شول او د قبضې لاندې علاقو کې امدادي سامان ترسیل جاری وساتو نو دغه ډزبندي نور هم غزېدې شي دغه ډزبندي د یوې معاهدې د لاندې شوې چې مقصد یې په یمن کې نوی حکومت جوړول دي وایس اف امریکا ته سفیرانو ویلي د یمن صدر عبدالربو منصور هادي او هوتسي یاغیان جدا جدا په دې ډزبندۍ رضا شوي د یمن د مسلې حل د امریکا خارجه سیکرټري هم د خپل مودې د ختمېدو اخیری ورځو کې خپل ستراتیژي جوړه کړې اوس د سیمینا خبرونه د بلوچستان سرخار کوټه کې مشکوک وسلوالو لکتر لگا سلور امنیتی عسکر په ډزو وجلی دغه پیخه د خالی په ماخام ناوخته د کوټه خار په فاطمه جنا روډ شوی د پولیس تر مخه د اف سی یو اهلکار او د پولیس کانسټیبل په ځای مړ شوی او دوه اف سی د هسپتال په لار کې ساور کړه په دې ډزو کې دوه لاروي هم زخمیان شوي پولیس تر مخه دا د هدفي وژنو پیښه ښکاري مقامی اوسیدونکو او ځایی چارواکي وای په لائن اف کنټرول د آزاد کشمیر په سیمه کې د هندوستان فوج په کلو بمباری کړی او څلور تنانې وجلی. په وجل شوو کې درې ځوانې جنکۍ او یو تن کې هلک دی. د دې نه علاوه د یوې ماشومې په ګډون درې تنان زخمیان هم دي. دغه مرګونه د جنوبي کوټلی ضلعه کې شوي. د علاقې اسیسټنټ کمشنر تر مخه بمباری یا شیلینګ د سهار پاوکم لس بجې شروع شوې وه. د آی ایس پی آر بیان تر مخه پاکستانی فوج بغیر د سوجې د دې بمبارۍ پوره پوره جواب ورکړی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د اکران اوریدونکو د ډیوا ریډیو دغه خبری خبرونه د واشنگتن ډی سي د سټوډیوز نه تاسو نیغ په نیغه اوري. اوس ستاسو په امرا ګرځو د مهمه خبرونو په حواله سره رپورټونو ته. د وایټ هاوس د قومي امنیت سلاکارې سوزین رایس چامی حکومت او روسي مرستیالانو ته خبرداری ورکړی. د شام په حلب کې په هسپتالونو د بمبارۍ د پاره به دوی جوابداري یاد دي. د خالی په ورځ په حلب ښار باندې د مسلسل بمبارۍ پنځمه ورځ وه او لږ تر لږه په پنځمه ورځ په دې بمبارۍ کې 20 تنان وژل شوي دي. تفصیل ورو ماویش چلیل نه.
د وایټ هاوس کامی امنیتی سلاکار سوزن رایس د خالی پورس د شام حکومت او د دې اتحادی روس ته خبرداري ورکړي چې د حلب خار یاغي کنټرول لاندې برخو کې به په هسپتالونو بيدرغه بمباري باندې د دوی احتساب کیږي. میرمن رایس زیاته کړي چې امریکا د بشري مرستو کارکونکو او هسپتالونو په ضد ترسره شوی بریدونو په سخت ټکو کې غندنه کوي او د داسې ګامونو هیڅ جواز نشي کېدی. د شام حکومت او د دې اتحادی روس په شام کې د دې بریدونو له وجې شوې تباهۍ ذمہ وار ده. دې پر اوس غږ وکړو چې د تشدد ودرولو لپاره دې ګامونه واخلي. د خالی پورس د شام حکومتي عسکرو لخوا په حلب ترسره شوې هوایي بریدونو له کبله خواوشا 20 تنان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل دي. د تیر جمعې په ورځ حکومتي عسکرو په حلب کې څلور هسپتالونه په نښه کړي. حکومتي میډیا تر مخه د تیر نهې په ورځ د تازه عملیاتو شروع کېدو راهاسې 92 تنان وژل شوي دي. د نوړاندې روس د انساني خواخوږي په بنیاد د دریو ورځو لپاره بریدونه درولي وو او خار ته یې بشري مرستې رسولو او هلتنا خلکو ته د وتو موقع ورکړې وه. د شام حکومتي جنگي جازونو او هلیکاپټرو د خالی پورس د حلب شرقي برخې باندې بمباري جاري ساتلې وه او د سیرین ابزرویټري تر مخه د حلب د ګڼې آبادۍ یو شمېر ضلعې په نښه کړې. په خاصه توګه په بوستان الباشا ضلع کې سختې نښتې روانې وې. سیرین ابزرویټری ویلی دی چې د حلب محاصره شوې سیمو کې ځینې هسپتالونه فعال دي خو د درنې بمبارۍ له کبله خلک هلته تلو نه یریږي. د برتانیې خارجه سیکرټري بوریس جانسن په خپل ټویټ پیغام کې ویلی دی چې په شرقي حلب کې هوایي بریدونو کې د عام لسو هسپتالونو نښه کولو رپورټونو دی ډېر خفه کړی دی. د شام لپاره د ملګرو ملتونو خصوصي استازي سټیفن ډی مستورا به د اتوار پر ورځ د شام سرخار دمشق په سفر دي چرته به چې دی د شام خارجه وزیر او نورو سترو پوځي مشرانو سره لیده کاته کوي او د حلب محاصرې په حکله به هم خبرې کیږي او تمه ده چې دی به حلب کې د ډزبندي کولو په حکله به هم خبرې کوي. روس او شام دواړه دې نه انکار کوي چې قصدن هسپتالونه په نښه کوي. ډاکټرز وداؤټ بارډرز تنظیم په خپل یو پیغام کې ویلي دي چې د تیر جولای میاشتې راهاسې په شرقي حلب کې ډېر شونه زیات هسپتالونه په نښه کړي شوي دي. د ډاکټرانو شمیره ډېره کمه ده او طبي سامان هم ډېر کم پاتې دی او د نور طبي سامان د رسد هیڅ امکان نشته. اخوا د سعودي حکومتي خبري ایجنسي سعودي پریس ایجنسي یا ایس پی اے ویلي دي چې د سعودي په مشرۍ کې ائتلاف په یمن کې د اتصالو اقتصادو لپاره ډزبندي اعلان کړی ده. ائتلاف په یوې بیانیه کې ویلي دي چې که حوثي یاغیان محاصره شوي خارونو ته د بشري مرستو رسولو اجازه ورکړي نو ډزبندي غځول کېدی هم شي. د ملګرو ملتونو اندازې تر مخه په یمن کې د سعودي په مشرۍ کې پوځي عملیات شروع کېدو راهاسې لسو زرو څخه زیات خلک وژل شوي دي.
نا د وایس اف امریکا ډی ریډیو د په عالمی میډیا باندې نن سبا د عراق موسل خار د دایښت قبضې نه راخلاصولو د پاره د امریکا په مشرۍ کې د ائتلاف له طرفه چې کوم عملیات شروع کړي شوی دی هغه ته هم ډیر څه ور کړی کیږي. نن د دې عملیاتو په حواله سره تازه خبر دا وایي چې د عراق ائتلافي کمانډرانو تر مخه د حکومت سره ملګری شیا ملیشیا په تلافار کې د دایښت فوزي تنظیماتو مکمل کنټرول په لاس کې اغستې دي. د موسل خار کنټرول د ایشنه رخلاصولو د پاره جګړه ولسم اکتوبر باندې روان کال شروع شوی با او دغه عملیات د عراق د امریکا د فوز د عراق نه راوتو پس تر ټولو غټ عملیاتي په دې حواله سره تفصیل راکئ کلیم افضل.
د عراق په موسل خار باندې د جګړې یوې میاشتې زیاته مدت یې رښوي خو د عام ولس مرګ جوړلې او د خپل کورونو پر خدو لړۍ هم هغه شان دوام لري. ملګرو ملتونو شمیرو تر مخه تیرو دو اونو کې د کډوالو په شمیر کې درې چنده زیاتوالی راغلی. دا وخت د کډوالو شمیرې 2000 ته رسیدلی. د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې په کډوالو کې زیاته شمیره د ماشومانو ده. بیا د ماشومانو علاوه زیاتې ښځې او جنکۍ هم شاملې دي چې زیاتره پکې د جنسي تشدد او د نورو زیاتو ښکار شوي. د ملګرو ملتونو بشري خیر ښېګړې د معاملاتو د معاون دفتر ویاند جنز لریکی وای د جګړې نه تیښتې په وخت دا ټول خلک د ژوند او د نورو یو شمیر خطرو سره مخ کیږي.
They face risks from direct and indirect fire, explosive remnants of war, that is unexploded ammunition lying around.
دی وای چې دا خلک د ډزو او د بارودو یا خو نیخ پنیغه یا بلا واسطه ښکار کیږي یا د داسې چاودودونکو موادو هم ښکار کیږي چې په لارو کې ځای په ځای خواره یا پټ پراته وي. د دې علاوه د داعش د مزاحمت خطرو سره هم مخ وي. داسې خبرونه هم راغلي چې داعش اکثره عام خلک د انساني ډال په توګه استعمالوي. ملګری ملتونه راپور راکوي چې سلویختو زرو زیات کډوال حکومتي جوړ کیمپونو کې ژوند کوي کوم چې د عراق حکومت لخوا د هیواد په دریو ایالتونو کې جوړ شوي. بلخوا د ملګرو ملتونو د مهاجرت ادارې هم شپږ کیمپونه جوړ کړي چې پکې دا وخت 14000 خلک ژوند کوي. په دغو کیمپونو کې نږدې 55000 کډوالو د پاتې کېدو گنجائش موجود دی. همدارنګه زرګونو شمیرې کې داسې خلک هم شته چې خپلو خپلوانو په کورونو کې میشته دي یا په داسې ودانو کې دیره شوي دي چې پوره نوي جوړ شوي او د جوړولو کار پکې روان وي. د نړیوالې د مهاجرت ادارې ویان جویل ملمن هم ډیر نږدې د عراق نه واپس راغلی. نوموړی وایي چې دی ډیر زیات متاثره شوی چې کله د جګړې نه د راوتو کورنو سره ملاو شوی. نوموړی زیاته کړه چې خلکو ډیر د خوشحالۍ او د سکون څرګندونې کړې چې د داعش د ولکې آزاد شول.
د
نړیوال مهاجرت ادارې ویاند وای چې دغه کورنو هغه کیسې شریک کړي چې څنګه هر ورځ په بنیاد په وړو خارګوټو کې ټوپکمارو دهشت او یره خوره کړې وه. دوی د دغو سیمو راوتو وروستو ډیر زیات خوشاله معلومیږي. دوی وای چې اوس به زموږ واړه د جنسي غلامۍ آزاد شي. نوموړی زیاتوي چې دغو کډوالو د داسې ضمانت غوښتنه کړې چې راتلونکو 15 یا 20 کالو په مودې کې بیا داسې نه وشي. د عراق موسل په جګړه کې د خیر خیګړې او بشري مرستو لپاره دا وخت سلو زیات ادارې کار کوي چې د عامو خلکو مشکلات راکم کړي. دا ادارې لا اوس هم د هغو خلکو فکر اغېستي کوم چې لا هم د موسل په مرکزی برخو یا د داعش واک لاندې علاقو کې گیر دي. جګړه اوس هم سخت روانه ده چې له وجې 200 زیات عام خلک او پوځیان جوبل شوي او هسپتالونو ته منتقل شوي. د موسل په جګړه کې 100000 عراقي عسكر او اتحادي د ملیشیا غړي برخه اخلي چې ورسره د امریکای هم امداد موجود دی. داعش ترهګر په عامو آبادو کې پټ شوی او مزاحمت کوي. خو د عراق وزیر اعظم په خشمنه کړي چې موسل به د ترهګرو پاک کړي.
نو ریډونکو د وایس اف امریکا ډی ریډیو خبرونه تاسو د ډی ریډیو په ویب سټ باندې هم لیدئ شئ او ریډئ شئ او تازه خبرونه لوستلئ شئ. د ویب سټ پته ده www.divaradio.com. راځو خبرونه اړخته. د امریکا نوی منتخب صدر ریپابلیکن ډونلډ ټرمپ نن سبا د خپلې کابینې او د انتظامی مهمه پوزیشنونو د پاره د مشرانو سره د ملاقاتونو سلسله شروع کړې ده. هم په دغه لړ کې نن یعنی د خالی په ورځ هغه د ریپبلیکن مهمه مشر د میسیچوسټس ریاست په خوانی گورنر میټ رومنی سره هم ملاقات کړی وو. خبرونه وایي چې میټ رومنی د ډونلډ ټرمپ په انتظامیه کې د خارجه سیکرټری د پاره انتخاب جوړېدای شي، خو په دې حق لا واضح خبرونه یا رپورټونه مخې ته نه دي راغلي. تفصیل اورو په دې حقله د وایس اف امریکا په ریپورت کې بختور شانه.
د امریکا منتخب صدر ډونلډ ټرمپ او مرستیال صدر مایک پینس د خپل پارټۍ ځنې مخالفه ملګرو په خلا کولو د پاره په نیو جرسي ریاست کې د ټرمپ ګالف میدان ترو بلل. په دوی کې د ډونلډ ټرمپ لوی سیاسي مخالف میټ رومنی هم وو چې کال 2012 کې د ریپبلیکن پارټۍ لخوا په صدارتي انتخاباتو کې صدر براک اوباما ته ولاړ وو. د میټ رومنی په اړه داسې امکانات شته چې ورته به د خارجه وزارت یا د سیکرټری آف سټیټ قلمدان ورکړی شي. هر څه که په یو وخت کې د منتخب صدر ډونلډ ټرمپ او میټ رومنی ترمنځ تعلقات د تاوتریخوالي ښکار وو، ولې د صدارتي واک اختیار د سپارلو د ډلې مرستیال مشر او د لوی سارنوال یا اټارنی جنرل د څوکۍ دپاره نومول شوی امیدوار جیف سیشنز منتخب صدر ډونلډ ټرمپ په دې خبره مجبور کړي چې میټ رومنی ته په خپل انتظامیه کې د خارجه وزارت څوکۍ ورکړي. تیر کال د مارچ په میاشت کې میټ رومنی ډونلډ ټرمپ ته یو دوکباز او ټکجن فنکار ویلی وو چې ورته منتخب صدر ډونلډ ټرمپ په جواب کې په ډیره سخت لهجه کې ویلی وو چې د خو لکه د سپی په انتخاباتو کې ماته خوړلې او بیا بیا یې ورته بیلون کې ویلې. ولیکله چې ډونلډ ټرمپ صدارتي انتخاباتو کې بریالی شو، نو میټ رومنی ورته د مبارکۍ د پاره ټلیفون وکړو چې ورسره د دواړو خفګان راکم شو. منتخب صدر ډونلډ ټرمپ د دغې لوی سفارتي څوکۍ د پاره د میټ رومنی تر څنګ په یو شمېر نورو نمونو هم سوچ کوي چې پکې د نیویارک ښار پخوانی میئر روډي ګولیانی، په ملګرو ملتونو کې د امریکې پخوانی سفیر جان بولټن، سینیټر باب کروکر او د جنوبي کیرولاینا ریاست نیکی هیلی هم شامل دي. د خارجه وزارت د امیدوارانو په نمونه کې د پخوانی سپیکر نیوټ ګینګریچ نوم هم شامل دي، ولی هغه د زیارت پر اساس خپل نوم د دغه فهرست نه په دې غرض وستل چې دی به د منتخب صدر ډونلډ ټرمپ د مشیر په توګه کار کوي. څېړونکو وایي که منتخب صدر ډونلډ ټرمپ میټ رومنی د خارجه وزارت د څوکۍ لپاره خوښ کړو، نو دوی دواړه به د روس په اړه خپل اختلافات هم ختموي. ولې چې میټ رومنی په کال 2012 کې د خپل انتخابي مهم په وخت ویلی وو روس په سیاسي او جغرافیایي میدان کې د امریکا په لومړي نمبر دښمن دی، ولې منتخب صدر ډونلډ ټرمپ د روس د صدر ولادیمیر پوتین ستاینه کوي او په خپل انتخابي کمپاین کې د روس سره د داعش د ختمولو لپاره د ګډې همکارۍ خواهش هم څرګند کړي. تیر د ګل په ورځ د روس صدر ولادیمیر پوتین سره په ټلیفون د خبرو اترو وروسته نوموړي ټرمپ په یو بیان کې ویلي هغه د روس سره د تلپاتې او مضبوطو تعلقاتو هیله مند دی. منتخب صدر ډونلډ ټرمپ به د نیو جرسي ریاست په بیډمنستر ښار کې د میټ رومنی تر څنګ یو شمېر پوځي جرنیلانو سره هم ملاقاتونه کوي چې پکې د دفاع د وزارت لپاره یو نوم غوره کړي. په دغه پوځي جرنیلانو کې جنرل جیمز میټس چې پخوانی جنگی کمانډر دی او د ایران لخوا په امنیت اکثره اندېښنې هم ښکاره کوي شامل دی. د تر څنګ د دفاع د وزارت لپاره په نورو جرنیلانو کې جنرل ډیوډ پیټریس او جنرل جیک کین هم شامل دي. نوموړی ټرمپ په د تعلیم د اصلاحاتو ماهر مایکل ری او د غربت په ضد مبارز باب وټسن او د تعلیم مبارز بیټسی ډیوس سره هم ملاقاتونه کوي. که یو خوا منتخب صدر ډونلډ ټرمپ د خپلې کابینې د پاره په اوچتو څوکو د غوره نمونو په لټون کې دی، نو بلخوا د خپلې پخوانی ټرمپ یونیورسټۍ د غبن مقدمه کې هم د 15 میلیون ډالرو جوړجاړي ته غاړه ایښې ده. د نیویارک ښار لوی سارنوال یا اټارنی جنرل اریک شنایډرمن وایي دغه فیصله د منتخب صدر ډونلډ ټرمپ وروسته کېدل او د 6000 متاثره شوي طالب علمانو ګټه ښایي.
Very important part of our willingness to compromise this case was the acknowledgement that
په دې مقدمه کې سوله په دې خبره شوې ده چې پکې په ډونلډ ټرمپ کوم جرم نه دی لګول شوی او نه د دې کیس د ګټې یا تاوان په اړه کومه حتمی فیصله شوې ده. د دغې مقدمې د استغاثي وکیل جیسن فورج ویلي دي د دغې فیصلې نتیجې به ډېرې ګټورې وي. دی وایي
was enrolled in this school and wants their money back.
د دې نتیجې به یقینا چې ډېرې ښې وي. په دې یونیورسټۍ کې چې څومره طالب علمان ځپل شوي ټولو ته به نیم یا پوره فیسونه واپس په لاس ورشي. منتخب صدر ډانلډ ټرمپ تل د دغه یونیورسټي په اړه خپل جرم نه دی منلې، کما چې د یوې مدیره هسې بنده پرته ده، او نه دا عدالتي فیصله یا جوړجاړی په دې بنیاد شوی چې ډانلډ ټرمپ ته قصوروار وګرځوي. نوموړي ټرمپ د دغه فیصلې په اړه نن په خپل یو ټویټ پیغام کې ویلي، ما د دغه یونیورسټي د مقدمې اوارولو ته په ډیر کم تاوان غاړه ځکه کیښوده چې ما ته د امریکې د صدر په حیث د دې لوی ملک مسلې اوارول په غاړه شوي دي. نوموړي په یو بل ټویټ پیغام کې ویلي، په صدارتي انتخاباتو ګټلو کې دغه یو کار غلطو شو چې ما سره د ټرمپ یونیورسټي د دغه اوږدې مقدمې د ګټلو دپاره وخت پاتې نه شو. د ټرمپ په نامه دغه یونیورسټي په مقدمه کې دعوه شوې ده چې شپږ زره طالب علمانو سره د ټرمپ لخوا د ټاکل شوو څو تکړه استادانو نه د کاروبار د طریقو زده کولو دپاره دوکه شوې ده، چې پکې د هر یو طالب علم نه $15,000 فیس اخیستل شوی. دغه کیس کې ویلی شوي دي چې ټرمپ ورله استادان نه خوښ کړي او دغه سکول ځان ته په خپله یونیورسټي ویله، خو په سرکاري توګه منظوره شوې نه وه.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو زیدې
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
د وایس اف امریکا دی ریډیو د اکران اوریدونکو، په پاکستان کې د پولیو د وایرس د خاتمه پر ضد باندې نن سبا ډیر ګرم ګرم کمپینونه روان دي، او د حکومت لاولنی ترجیح هم د ښکاری چې کمی علاقې د پولیو د مرض لپاره ډیره نازک دي، یعنی هلته کې د پولیو وایرس موجود دی او ماشومانو کې د پولیو مرض ډیر په تیزی سره خورېدای شي، نو هلته کې خپل کمپینونه د پولیو پر ضد د ویکسین هغه نور هم تیز کی. خو بیا ځینې خلک د هم دي چې هغه د غلطو پروپاګاندو په وجه باندې یا د نورو خبرو په وجه باندې خپل ماشومانو لا د پولیو دغه ویکسین نه ورکړي، چې نتیجه بیا د پولیو د وایرس په شکل کې یا د پولیو د مرض په شکل کې د هغه په ماشومانو کې ښکاری. هم دغه شانتي یو کورنۍ په کورمه ایجنسی کې هم ده چې پلاری د دې یری چې د پولیو ویکسین ګینی څه خطرناک ویکسین دی، د دې سره د ماشوم ژوند خرابېدای شي، صحت خرابېدای شي، او غلطو پروپاګاندو د لاس خپل ماشومان ولا د پولیو ویکسین نه ورکو. د هغه کی سره ته بیانې نبیله مشتاق په دې ریپورت کې.
کورم ایجنسی سره تعلق لرونکو محمد ولی خان چې 1300 مودو راهسه پولیو مرز په حق لا پوها نه لرلو په وجه نه یوازې خپل ماشومان ته پولیو ساسکی نه ورکول، بلکې پولیو ټیمونو نه به خپل ماشومان هم پټول.
پولیو بره کې مخکې متداس خاص معلومات نو مخکې به سره پولیو ټیمونو ولا رغل نو مو خپل ماشومان ته نه یکړلو.
محمد ولی خان زیاتوی چې دایته پولیو مرز په حق لا هیڅ قسمه معلومات نه وو، خو ډیو ریډیو په ذریعہ دایته ډیر ګټور معلومات تر لاسه شوه دی. د ډیو ریډیو په ذریعہ پولیو مرز په حق لا آگاهی ورکولو سره د خپل ماشومان ته پولیو ساسکی ورکول شروع کړی دی.
د ډیو ریډیو څوم پروګرام شروع کړی د غنه مود ډیره خه سبق ملويږي، او ډیر خه کب مود خه پو او شو چې پولیو شي شه دی، او د څه څه فائدې ورکي د مو په خطر کې سره پدی باندې پوښول او سکه مود پروګرامونه ولې دوه غولې دوه اوس مخ خپل بچیو دی پولیو ورکو. کله چې مود پاته ولې کې د څه د پولیو د لاسه د خلک څوم دی د مزور کیږي، خو ما کور ولا څوم دی هغه وډر شولا او هغه دا شې شروع کړلو، او شکر الحمدلله چې مو د خره ریسپانس مې لاو شولو لکه مو مشمون خصيات مند اوس.
محمد ولی خان وای چې په کورم ایجنسی کې ډیو ریډیو ډیر په غور فکر سره اوریدل کیږي، او د دې معلومات کې هم ډیره اضافه کیږي.
د ډیو ریډیو په پوره په کورم ایجنسی کې اوریدل کیږي، او د ډیر غور سره خلک وری دا پروګرامونه، او دلته خو بجلی نشته نو دا ټول خلک د ریډیو په ذریعه دا پروګرامونه خطر کې سره وری ریډیو سہولت اچا سره دی. مو سره اول په هنه وس دي چې هغه دې څه بیماریونی یا خوډیو ریډیو څو دې سره مو ته پاته ولا چې دې څه فائدې دي مو ته، او د مو مشمون ته پر او مو مشمون مستقبل ته څه فائدې دي.
محمد ولی خان انکاری والدینو ته ډیو ریډیو په ذریعه یو ښه پیغام هم لري.
پله وډون ته دا پیغام ورکول غوړم چې کوم پولیو څه کوم دي دا ورکول پکور دي، دا یو ښه شی دی. مو ته هم غلط فهمي شي، او ځخ پله وډون ته دا یا مڅ پولیو ورکول پکور دي، دې سره پولیو ختميږي.
اخره کې محمد ولی خان زیاتوی چې د هر والدین بنیادی فریضه ده چې خپل ماشومان د ټول عمرې مازورتیا نه بچ کولو لپاره هغه ته پولیو دوه څاڅکي ورکول ډیر ضروری دي. نبیل مشتاق، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، پېښور.
اوس وړاندې کوي ویداریا چې د امریکا د حکومت نظر ښایي.
د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری په تیرو ورځو کې خارجي خبریالانو سره د خبرو اترو کولو په موقع د دې خبرې په اهمیت زور ورکړی دی چې دنیا ته د پیښو ځینو سختو مسلو په تابع کولو کې د امریکې کردار او موجودګي ډیره ضروری ده. د سلامتیا او د دفاع په لړ کې امریکې په عراق او شام کې د دولت اسلامیه د طوفاني یرغل ورستو د دغې تنظیم د مخې نیو د پاره د شپېتو نه د زیاتو ملکونو یو اتحاد جوړ کو، ځکه چې دولت اسلامیه د خارونو قبضه کولو، د آبادو د ړنګولو او د بیګنا خلکو قتلولو ته لاس اچولی و. امریکې تر 15 کالو پورې د خاموشۍ اختیارولو ورستو ایران سره نه یوازې د خبرو اترو په شروع کولو کې د لاسګیرنې چاله اختیار کړله، ولې د داسې کوششونو مشري هم وکړله چې د هغې تر مخې د ایران ایټمي پروګرام په یقیني طور سره امنناک شو او یقینا چې راتلونکو وختونو کې به هم امنناک وي. خاغلی یان کیری زیاته کا چې موږ د ایچ آی وی ایډز مرض خلاف هلو ځلو کې د هر چا نه وړاندې یو. د دې هلو ځلو په نتیجه کې موږ افریقا کې د ایډز رنز نه د یو پاک کل د ماشومانو د پاکېدو د مقصد د حاصلولو په غاړه ولاړ یو. کله چې په تیرو ورځو کې غربي افریقا کې د ایبولا رنز وبایي شکل اختیار کو، نو ډیرو خلکو به ویل چې د دې مرض د نوغي وتو نه وړاندې وړاندې به دا په لکونو خلک د اجل خوراک کی. خو صدر اوباما د امریکې درې زره فوج غربي افریقې ته په دګړ اولیګلو، دوی د غلطه د نورو ملکونو فوجیانو سره په شریکه مقامی طور د صحت د خصمانی یو ښه معیار قائم کو. مونږ په دې لړ کې یو بین الاقوامي تحریک شروع کو. د دې هر څه نتیجه دا راووته چې د کومو لکونو خلکو د ایبولا د لاسه د وجلې کېدو خبرې کېدې هغه څه ونه شول. چاپیریال کې د بدلون راتلو په لړ کې امریکې چین سره یو لوزنامه لاسلیک کړله، کمه چې یقینا په عالمی سطح د زهرجنو ګیسونو د اخراج د راکمولو په لوري یو مثال قائم کړی شو، او همدا اقدام د پیرس د لوزنامې د دستخط کولو سبب وګرځېدو. دغه شان موږ د خپلو سمندرونو او په دې کې د کیدونکي مچیمارۍ د حفاظت دپاره په بحیره منجمد، بحر الکاهل او بحری اوقیانوس کې د لکونو مربع کیلومیټره علاقې د هر سنه پاک ساتلو کې لاس امداد وکړو. خاغلی جان کیری خارجي خبریالانو سره د خپلو خبرو اترو په اخیر کې وی چې امریکا چې د عامو خلکو د خیر په کارونو کې په دې موجوده دور کې څومره اخته پاتې شوې ده، دومره په بل یو دور کې هم نه و. د امریکې د دې کردار مقصد نورو ملکونو سره د دوی د مسلو په اوارولو کې لاس امداد کول او دغو ملکونو کې امن او محکمتیا قائمول دي، چې دا شان امریکا هم خپل خاورې ته واپس شي او په تسلی سره خپلو مسلو ته خپل پام وګرځي. د دا هم وی ما دین وړاندې امریکا په یو وخت دومره زیاتو ملکونو کې د اهمو مسلو په تابع کولو نه ولیدلې.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای، واشنگتن ڈی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
صفا امریکا ډیوه ریډیو سره نه خبرونه تاسو واوریدې، په ټلویزیون تاسو و هم لیدې. لکه سات کې دغه خبرونه سرته رسیږي، خو دینه پس به هم په دغه سپو باندې تاسو مشال ریډیو اوریدې شي. د ډیوه ریډیو خبرونه بعد ما خام شپګونه واخله تر 12 بجو پورې یو واری بیا تاسو کته او اوریدې شي. د هغه وخت پورې مونږه اجازه غواړو د سارنی پروګرامونو وخت سرته رسیږي. زه سمینا اسن د خبري خبرونه نه تاسو نه اجازه غواړم. سره د پروډوسر کلیم افضل او انجینیر جیم، الله پامان.